سلور به دیش به احمد شی بدم داز زیر رو در ساعت پخ پروانه که ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میرحمت سپیر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به د سمنګان په مرکز ایبک کې د موټر بم چاودنی جزئیات در سره شریکو دا به هم واوري چې افغان حکومت پولیسکونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژ دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا یولس بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکي د ملي امنیت او ترخوایاري ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والي ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنه کې د دریش پیتو تنو د ټپی کې دو ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي دي.
مثلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان و 2 تنه شون کولیفان می باشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبرې کړې، خو نورو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت یې اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننۍ برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې وسله والو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې د 12 وسله والو وژل شول.
تیر شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکي جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او 15 نور مرګونه ټپیان شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو ځای وژل شوي دي. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وژل کیږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسله واله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپله ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼه د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رايو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژي دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجې له مخې د وارسا خاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 90 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبې لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوش تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل تهاره دوشنبه رازم چې عبادت او دعا وکړم. ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هره دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوې ډیلی ته نږدې په میروت خارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ-19 ناروغۍ نږدې 9000 نوې پیښې ثبت شوې او له امله لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیلمنه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د زنګزی پسلینه دي دا خارو پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غانه سي خاروب نشي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه اوده ته تیار شوم رېډي شوم ما غوړستم فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید. خو وروستي جزئیات په لخپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته. څنګه تاسو په مقدمه کې مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشو چې وروسته موږ د چارواکو سره کوم خبرې درلودې. چارواکو تایید کړ چې پکې لسکونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عام روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډانې ول پوری چارواکي هم تایید کړ خو هغه ازي اړتیا د نوم دنه خو د پرشر توه چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوي دي چې هم خزه ده پکې د سمنګان د ولایت شورا مرسیال خغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته و کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر ادارات وسلوال برید وکړ چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور له اداره کې دي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابلاوي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات
حبیب زه سپتا سوچو ویل چې درې کسان ترې سم دي د مسول کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي
پم دې تر ما دې امنیت ځواکونو سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیت ځواکونو حضور لري ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتیدلی د مشخص شي چې دوی چیرې دي
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسولیت منلې دي
بله ازي راوړو ته د وسلوالو طالبانو لوري چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلوالو ډېر تر سره کړی دی او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي ادارې په سمنګان ولایت کې تر سره شوی چې د دغه ادارې لسکونو کارکونکو ته مرجو بلاوه کړی
موجب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ای بکینن د موټر بم چاودنه شويده او حمله هم شويده او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیري وژل شوی دي خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوی دی او یا شاید درېدل وي او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لستنه حکومتي بندیان آزاد کړل په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخند سر مخامخ کړی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او د خبرو د پیلېدو هیله زیاتې دي نو په کار ده چې تشدد راکم شي امید زهیر مل له کابل راپور لري
د سولې رواني حادثه او د تاوتریخوالي د کمیډو اړتیا د افغانستان حکومت تبل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پایټینګار کوي د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري د دې ډلې لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه د هیڅ ډول سولې اقدامات نه دی او په دې ډول د سولې د مخامه خبرو لپاره چا غمدګینی ول کې جو امیدونه چستا هغه ټول لخند او ځان سره مخ کیږي او د دې مسؤلین به مستقیمه طالبان
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه خپل زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره دوی لخوا د آزاد شوی یو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسی خغل فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کول تور نه ویو وای د دل نه واسه د چله دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي بلکې تاوتری خواله ته دوام ورکړی خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلي یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پراپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالیو کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالیو کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوی دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختي دي. دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ سرحدي ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډوډي کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مزار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته را تښتي، را منډې وهي وایي چې دلته داسې خلک وو، او یو خوا نه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش موږ د کونړو ته پیدا شوی دی. څه به کو دې خلکو سره؟
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخې کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستانی پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې دپاره پرانیستې پرېښې دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبان وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي تر هغه لري د کونړ لور ته اوښتې دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لار د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان یورپین لیار به تخلص کړي کنه وی دا خل د کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولید د مدح اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې دې ته څه د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچیر دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې می دوله د زنغوزی فصلینه دي دا خار پیږي انمیش دا بیره دوی چې می د خپل وطن ته لور چې می نه دا غانه سی خراب نشي او می ځ خپل وطن ته لور سی می ځلی مطالبه دوی چې می د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نه وي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی د بیر تستنی دو زمینه برابر کی.
زه دغه یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې د خوښش تای چې میر د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچیر خامخه او د میر وطن کلیر نه وي بیا دا و کوم چې میر د خپل خبره ته هم د ضروره وي خدای سره کنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میشت په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتونخوا کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګلان کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنې مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې جدا ده سخت مشکل سره خو مختای لیار د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا دوه کولونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه راوینه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خانم څور زمخ کې ازادي رادیو ته ویلو چې دالار د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم ازادي رادیو سره په بیا ویلي چې د پخپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې یو 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات په اروپای ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلات فورم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لنجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکي د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي آزادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویا خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژور تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلي پرون یکشنبه ترسره سوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد یې نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لاره کېښودل شي. مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نیستۍ او لوږې څخه، یا مثلا دا کومک ورسره وشي چې د جوهر ده هېڅ متعلمین ساتي، مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریزان نه شي، د خپل د لارې د مصرف به نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. دا له جهالت د جنګو دی خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه زموږ مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام
لا دلیلس ولې لږه نه اړ کې نیولې ده. موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دا چې دا د نزلی ته اور شي راځي، غریب ولست نه رسیږي. ټول خلک غواړي چې هغه غټ غټ خلک دي او غریب سړی چې هر وخت پات دی، یا وستا والا دی یا روح غټ سړی دی چې د مرستې د شان دی، چې غریب سړی ته درځو نه درځي. سلام
زه عبدالله د لغمان ولایت د خانه کلی څخه په دې رنګ عرض کوم. موږ ابل وزیر په رکشا کې کېناستو، روپۍ او دوګونی پیسې سکیم ورکولې، رکشاوالا وویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغسې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دغه په یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هېڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د 5 ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت وکړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې تروزو دا 1 ګونی او 2 ګونی هم واخلي، او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام، خیر خیر درکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازاجی رډو ته سرور ستاسو را رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلامیار د هلمند لنا دلی څخه دی کې د سمنګان پای بک نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسون سره مخامخ کړي او د بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی شبیلګی د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خند دی. حسینه احساس له کندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلي دي. اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی. حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا دا وحشت دی. او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان